د مازیګر شپږ بجې دی روانې خبری مجلې ته زه فریده هوډ سیفی لخپلو همکارانو سره تاسو ته خراغلاست بیم او ری چی په کندهار کې نن سختي وسلوالي نښتې روانې دي. په افغانستان کې د ناټو مامورینو د هغو شرایطو ملاتړ کړی چې د توکیو په کنفرانس کې په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره وړاندې شوي دي. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د ملي پاڅون مشران وایي دوی په دې پاڅون کې د بهرنیو هیوادونو له وسلوالو سره په جګړو بوختې دي. چی هدف یې د کومو هیوادونو وسلوال دي په دې اړه به په روانې خبری مجلې کې باورې نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد تکلی راوري.
لمړی د مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر امنیه قومندنۍ او د ښار پر یو بل ودانۍ حمله کړې او لا هم مقاومت کوي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي وایي د ولسمشر اسد په سوریه کې د تشدد د ختمولو لپاره پر یو تګلاره موافقه کړې، او د مصر د پارلمان مشر غوښتنه کړې چې سبا سه شنبه د پوز لخوا د منحل شوي پارلمان غونډه جوړه شي. بشپړ خبرونه. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر امنیه قومندنۍ او د ښار پر یو بل ودانۍ حمله کړې او لا هم مقاومت کوي. د کندهار والی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل پر ممتاز هوټل او د امنیه پر قومندنۍ د بریټ کونکو شمیر نه دی معلوم او د مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات نشته. ولسمشر حامد کرزی په پروان ولایت کې په علني ډول د یوې ښځې وژل غندلې او د یو جنایت بللی. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی کرزی امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د دې پیښې عاملان شر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. پرون رسنیو یو ویډیوي فلم خپور کړ چې د پروان ولایت د شینوارو په ولسوالۍ کې یو ښځه پکې ښودل کیږي چې د زنا په تور د لسګونو کسانو په وړاندې د یو طالب لخوا په ډزو وژل کیږي. په سمنګان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې د ملي اردو نه سرتیري وژل شوی او یو ویشت نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندان خلیل اندرابي ازادي راډیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې د ملي اردو موټر د سمنګان ولایت په حضرت سلطان ولسوالۍ کې له سړک واوښت. د زیاته کړه چې د پیښې علت د موټر چلوونکي بې احتیاطي وه. پاکستانی چارواکي وایي د پاوز شپک سرتیری او د پولیسو یو افسر نن اسلام آباد ته نږدې پر یو پوځي کمپ د وسلوالو په برید کې وژل شوی. د پاکستان پاوز په یو خبر پانه کې ویلي چې اسلام آباد ته نږدې په وزیر آباد سیمه کې په دې برید کې 15 نور پوځیان ټپیان شوي هم دي. د راپورونو له مخې له دې حملې څو ساعته مخکې سلګونه افراطي اسلام پال له دې سیمې څخه د هغه مارش په ترڅ کې تیر شول چې په افغانستان کې د ناټو د اکمالاتي لارې د بیا پرانیستو په اعتراض کې له لاهور څخه اسلام آباد ته پلان شوی و. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي کوفی انان وایي د ولسمشر بشار اسد په سوریه کې د تشدد د ختمولو لپاره پر یو تګلاره موافقه کړې. انان چې نن له اسد سره تر کتنې وروسته په دمشق کې خبريالانو ته څرګندونې کولې د خپلو خبرو جزئیات افشا نه کړل، خو ویل د دې تګلارې په اړه بدایل وسلواله مخالفینو سره چې د رژیم د نسکورولو لپاره په جګړو بوخت دي هم خبري وکړي. موږ د تشدد د ختمولو پر ارتیا او د دې ارتیا د عملی کولو پر لارو چارو خبرې وکړي. موږ پر داسې تګلارې موافقه وکړه چې موږ به یې له وسلوالو مخالفینو سره هم شریک کړو. ما د سیاسي ډیالوګ د پرمخ بیولو چې ولسمشر درناوی ورته کوي هم ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې انان به د خپل سفر په دوام تهران ته ولاړ شي او له ایراني چارواکو سره به د سوریې په اړه خبرې وکړي. ایران او روسیا د اسد د رژیم دوه مهم نړیوال ملګری دي. د مصر د پارلمان مشر سعد الختانی سبا سه شنبه د پارلمان د غونډې غوښتنه کړې. دا غوښتنه د مصر د ځواکمنې پوځي شورا له حکم څخه چې د محکمې د فیصلې پر بنسټ د پارلمان ولسی جرګه منحل کړې سرغړونه بلل کیږي. د مصر شرق الاوسط رسمي خبری اژانس د راپور وروسته له هغه ورکوي چې پرون اسلام پال ولسمشر محمد مرسی د پارلمان د غونډې غوښتنه وکړه. پوځي شورا چې د 2011 کال فبروري میاشتې راهیسې پر مصر واکمنه ده، د پارلمان چې اسلام پالو اکثریت پکې وګاټه، د منحلولو لپاره د مصر د اساسي قانون د سترې محکمې د حکم ملاتړ کوي. د روسیې حکومت اعتراف کړی چې د تور سمندرګي په کرسنادار سیمه کې د سیلاب په وړاندې د چارواکو په اقداماتو کې غلطۍ شوې. د سیلابونو له 100 زیات کسان مړکل د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزیر ولادیمیر پوچکوف له قوله راپور ورکړل شوی چې وایي د دې وزارت لخوا د سیلاب خبرداری د سیمې هغه اوسیدونکو ته چې د سیلابونو زیانمن کړي نه ورسېدلی. د شنبې په ورځ سیلاب په داسې حال کې راغی چې خلک ویده و. د کراسنادار والي نن د کریمسک ښاروال او د سیمې اداري مشر له دندو ګوښه کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کابینې په یوه غونډه کې په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړ. د مقدماتي معلوماتو له مخې دا سیلاب د یوې طبیعي پیښې نتیجه وه، خو موږ باید بشپړه څېړنه وکړو چې د خبرداری خدمات او د هوا پیژندنې تاسیسات کوم وسایل لري چې اقدام یې نه دی کړی، او نه یوازې په ساحه کې بلکې په نورو ځایونو کې چې ښایي ورته حالت راشي کوم کارونه باید ترسره شي. په روسیه کې د دې سیلابونو د قربانیانو په خاطر نن یو ورځنی ملي ماتم اعلان شوی و. د تور سمندرګي پر غاړه پروت د کراسنادار سوچي ښار به د 2014 کال د ژمني اولمپیک د لوبو کوربه وي.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. په کندهار کې نن سختي وسلواله نښتې روانې دي. د روانې خبری مجلې په سر کې په همدې اړه مفصل معلومات خپرو. افغان ولسمشر په جاپان کې ویل د نړیوالې ټولنې له سخاوت ډکو مرستو د افغانانو هیلې غوړولې دي. په افغانستان کې د ناټو مامورینو د هغو شرایطو ملاتړ کړی چې د توکیو په کنفرانس کې په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره وړاندې شوي دي. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د ملي پاڅون مشران وایي چې دوی په دې پاڅون کې د بهرنیو هیوادونو له سلوالو سره په جګړه بوخت دي.
کلاوی ما خست دی وروره مګه دغه خپل پروسه په مخ بیا مقصد مګه خت ظالم للاسه دی پنجابی للاسه دی عربی للاسه خپل وطن خلاصو.
او د سوریې د لانجې د حل لپاره به مو د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د استازي لنو هڅو خبر کړو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د کندهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر امنیه قومندانۍ او د ښار په یوې ودانۍ حمله کړې ده او لا هم مقاومت دوام لري. دا اوس د ازادي راډیو خبریال صادق رښتین سره په ټلیفون کې دي او په دې اړه به وروستي معلومات راکړي چې دغه نښتې اوس څنګه روانې دي.
سیتی صاحب، ورستی جزئیات دا دي چې د لومړۍ حملې څخه تر اوسه د چارواکو په وینا اووه برید کوونکي او دوه ملکیان وژل شوي او شاوخوا نهه ملکیان او دوه پولیس زخمیان دي. لومړۍ درو حمله کوونکو د یو زرنج موټر سایکل په وسیله د ښار په څلورمه حوزه کې هدف ته د رسېدو مخکې چاودنه وکړه چې دوه ماشومان یې ووژل او شپږ نور ملکیان یې ټپیان کړل. تر دې وروسته یو بل ځان وژونکي حمله پر امنیه قومندانۍ وسوه او درو برید کوونکو په څنګ کې ورسره د امنیه قومندانۍ د یو شوندې څخه په استفادې وسلواله جګړه پیل کړه. د ولی ویان جاوید فیصل وایي چې تر دوه ساعت مقاومت وروسته دغه حمله پای ته ورسېده او درې برید کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شوه. فیصل وایي په دغه حمله کې 15 کسان زخمیان شوي چې درې ملکیان او دوه پولیس دي. دغه راز د ښار په زړه شهیدانو چوکي هم پر یو هوټل او مارکیټ حمله شوې. دغه مقاومت لا دوام لري. چارواکي د دغه حملې د تلفاتو په اړه معلومات لري.
مهربانی
د کندهار د میرویس روغتون مسلمان
کې دې شي تنه هیله وکم چې او به خدغه आवाज ایس واضح نه وو کې دې شي تلته نږدې د आवाज د درست سم اوریدلې د څو ویلې چې څومره کسانو یادونه وکړه.
د امنی کومندانی د حملې په اړه جزئیات ورکړي دی وایي چې دا حمله په دغه حمله کې څلورو حمله کوونکو برخه اخیستې وه. لومړی یو ځان وژونکي ځان الوزولې، وروسته درو د یو ښوونځي څخه په استفادې پر امنی کومندانی حمله کړې ده. دوی وایي د پولیسو لخوا درې سره حمله کوونکي وژل شوي دي او دغه راز په دې حمله کې 15 کسان نور زخمیان شوي چې په هغو کې درې ملکیان او دوه پولیس دي. د کندهار د میرویس روغتون مسلمان وایي چې دوی ته دغه حملو څخه د شلو په شاوخوا کې کسان وړل شوي چې مړي او زخمیان پکې شامل دي. طالبانو دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی. په جنوب کې طالبان ویان قریصف احمدی وایي چې په دغه حملو کې زیات شمېر پولیس وژلي. د احمدی په وینا دوی د ښار په اوو ساحو کې حملې او چاودنې کړي دي.
دا اوس چې ته په دې ښار کې بلې دا اوس چې ته په دې ښار کې تا د مخه ویلې ساعت مخکې چې لارې بندې دي او خلک نشي راوتی، دا اوس څنګه حالت دی؟ دا اوس ته ډزې اوري، خلک د باندې وزي، دغه وروستی حالت راته په لنډو ووایه چې وخت ډېر کم لرو.
بلې، د نننیو بریدونو له امله د ښار ټول دوکانونه تړل شوي دي او کاروبار په ټپه ولاړ دي. د ښار په دوه لارې چې د کابل او د هرات لاره ده عمومي بند ده. دغه راز اوس هم په شهیدانو چوکي چې دوهم حمله هلته روانه ده، اوس هم دغه اورېدل کېږي. او چې ما یادونه وکړه، د ممتاز هوټل په نوم دغه یوې ودانۍ اور هم اخیستی او
ستادی کور ودانی صادق رښتینی و چې د کندهار د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکړل او ویلي چې لا هم په یوې برخې کې نښتې روانې دي. د ازادي راډیو په راتلونکي خبري مجلې کې چې تقریبا 40 دقیقې وروسته خبريږي، بیا به هم تازه معلومات واوري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو واوري.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن په ټوکیو کې ویل چې د نړیوالې ټولنې سخاوتمندانه مرستې د افغانانو هیلې غوړولې دي او د هڅولې دي. کرزی ویل د ټوکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو مرستې اعلان د تر توقع زیات و. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې نن د ټوکیو په مطبوعاتي کلب کې کړې دي. اسمت ساروان د ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه معلومات راټول کړي.
ولسمشر حامد کرزی له مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د حکومتداري له شکولو او د فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي. ښاغلی کرزی دا غوښتنه په ټوکیو کې د افغانستان د مرستندویو هیوادونو له نړیوالې غونډې وروسته وکړه. د ټوکیو په کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې دوی به په افغانستان کې فساد او سوء اداره له نږدې وڅاري. کرزی د مرستندویو هیوادونو د سخاوت مننه وکړه، خو دا خبره هم په زغرده وکړه چې د مرستندویو هیوادونو او مؤسسو مرستې هم باید وڅارل شي او د دوی له لوري د مزایدو او قراردادونو د ورکولو او د پیسو د مصرفولو په محل د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات په پام کې ونیول شي. د افغانستان ولسمشر چې نن د جاپان په مطبوعاتي کلب کې خبرې کولې وویل له یو لاسه ټک نه خیژي. د وویل په افغانستان کې تر هغه د فساد بیخ نه وزي چې مرستندویو هیوادونو په خپل په دې برخه کې اقدام نوي کړی. د ومنل چې له فساد سره مبارزه د افغانستان یو خورا حساس او په عین حال کې مشکل مسأله ده، خو په دې برخه کې د ملامتۍ ګوته یوازې افغانستان ته نشنیول کېږي. عمومي باور داري چې د ولسمشر کرزی حکومت د فساد سرپرستی کوي او په حکومت کې فساد ډیر عام دی. کرزی په زلونو ویلي چې له فساد سره مبارزه کوي، خو عملا د فساد په تور ډیر لږ کسان نیول شوي یا تعقیب شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي له دې خبري سره هم عمومي توافق شته چې په فساد کې بهرنیان هم شکیل دي. د دې لپاره چې په دوړو خو کې احتساب زیات وي، نور به د مرستو زیاته برخه د افغانستان د حکومت د بوریجې لاري لګول کیږي او د نړیوال بانک په شان د نړیوالو مؤسسو له خوا به تایید شي. کرزی نن په دې تاکید وکاوه په کوم شکل چې تر اوسه پوری د مرستو د لګولو څارنه او اداره شوی د دوړو خو لپاره ستونزې شولې دي. په کومه طریقه چې مرستندویان له افغانستان سره مرسته کوي، په کوم شکل چې دوی په افغانستان کې پیسې ورکوي، د مرستو د ورکولو لپاره د پروژو انتخاب، د قراردادونو او د مزایدو میکانیزم، دا هغه ټولې مسالې دي چې موږ باید حل کړو.
اخوا په افغانستان کې د ناتو مامورینو د هغو شرایطو ملاتړ کړی چې د ټوکیو په کانفرنس کې په افغانستان کې د ښه حکومت کولو او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره وړاندې شوې دي. په کابل کې د ناتو د ملکی استازي ویاند نن یوې خبري غونډې ته ویل چې د ټوکیو په کانفرنس کې د زینو نورو نړیوالو سازمانونو ترڅنګ ناتو هم حضور درلود او د افغانستان لپاره د دې ټولنې ملکی استازي پکې برخه اخیستې وه. حمید مومند او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې د ناتو مامورینو د هغو شرایطو پلي کول ضروري وبلل چې په افغانستان کې د ښه حکومتدارۍ د رامنځته کولو او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د ټوکیو په کانفرنس کې وړاندې شوې. د ټوکیو کانفرنس د یکشنبه په ورځ د اویاو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شو چې پکې له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د $1,600 میلیارډ د مرستې ژمنه وشوه. په کابل کې د ناتو د ملکي استازي وان ډومینیک میډلیچ د دوشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، وویل چې ناتو هم په دې کانفرنس کې ګډون کړی و. خاغلی میډل په دې ټینګار وکړ چې افغانستان باید په حکومتي دستګاه کې د اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکړي او موثر خدمات وړاندې کړي. افغانستان must continue to make progress in governance reform. دا وایي افغانستان باید په حکومت کې د اصلاحاتو په برخه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او هغه ټول ارزښتونه راژوندي کړي چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې ذکر شوی. عدالت ته لاسرسی، د فساد پر ضد مبارزه، د منابعو اغیزناک ویش او د موثر حکومتي خدمات وړاندې کول ټول ضروری دي. سو افغانستان وکولی شي له هغو فرصتونو ګټه پورته کړي چې په ټوکیو او له دې مخکې په نورو کانفرنسونو کې رامنځته شوی. په دغو ټولو ساحو کې چې د ټوکیو د کانفرنس په اعلامیه کې شامل شوی، د افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو ګډ کار ته اړتیا ده. د ناتو مامورین وایي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي هم برخه اخیستی و، خو د مرسته کوونکي سازمان په توګه نه. له دغو شرایطو سره سره چې افغان کتونکي د ولسمشر کرزي د حکومت لخوا په راتلونکو دوو کلونو کې ترسره کول ستونزمن بولي، افغان حکومت د ټوکیو کانفرنس له پایلو خوښ برخي او وایي چې مرسته شوې ژمنې د دوی له تمې زیاتې وې. د دې ترڅنګ له دې کانفرنس نه یو ورځ مخکې امریکا افغانستان د ناتو له چوکاټه بهر د خپل مهم متحد په توګه اعلان کړ چې د کتونکو په وینا د ټوکیو په کانفرنس او په کېدونکو مرستو اغیزمن و. ډومینیک میډلی هم د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې دا یو مهم پرمختګ وباله او ویل چې دا د دې سرګندوی دی چې افغانستان بل 2014 میلادي کال وروسته هم یوازې پرې نه خودل شي. د وای د امریکا متحده ایالاتو افغانستان له ناتو څخه د باندې د خپل مهم متحد په توګه اعلان کړ. په نړۍ کې یوازې 15 داسې هیوادونه دي چې له دې امتیاز برخه مندي. دا ځانګړی موقف د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو تړون لا پیاوړی کوي. دغه ستراتیژیک مشارکت د روسیو کانفرنسونو اعلامیو او له افغانستان سره د شو تړونونو سره تکامل ترلاسه کوي چې سکل لاسلیک شوی. اکثر افغان کتونکو هم د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ په اړیکو کې روسي پرمختګونه او جوړ شوي کانفرنسونه مهم بولي، خو په دې ټینګار کوي چې په دې کانفرنسونو کې شوې ژمنې باید عملي شي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې د ژمنو د عملي کولو لپاره په سیمه ییز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شي او د سیمې او ګاونډ له هیوادونو په دې اړه ضمانتونه واخیستل شي. اکثر خلک وایي چې په کانفرنسونو کې تل مهمې پریکړې کېږي، خو د عملي کولو لپاره د ضمانت نه موجودیت هغه څه دی چې له کبله دا پریکړه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کېږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د ملي پاتسون مشران وایي چې دوی په دې پاتسون کې د بهرنیو هیوادونو له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د دې پاتسون څخه خوښتي او غواړي چې د غلړې نور ولایتونو کې هم وغځيږي. د ښکاری او د سینه خطر سترګو کېږي چې دغه سي پاتسون ته ورته پاتسون په پکتیا کې هم لیدل کېږي. لږ وروسته به په دې اړه واورو چې د پکتیا خلکو څنګه په امنیتي عملیاتو کې برخه اخیستې ده. خو لومړی به د اندړو د خلکو خبرې د زکی غیاسی په ریپورت کې واورو.
د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د ملي پاتسون مشران وایي چې دوی په خپل مبارزه کې د پاکستانی طالبانو په مشرۍ د چچین، عرب او اوزبیک وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د دې پاتسون مسؤلین وایي چې دوی په تیرو کلونو کې د وسلوالو طالبانو له کړو وړو ستړي شوي او نه غواړي چې نور د دوی امرونه پر ځای کړي. د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی ډیر افسوس کوي چې ولې له تیرو کلونو راهیسې پاکستانی وسلوالو د جهاد په نوم دوی غولولي او ډیر قومي مشران او ځوانان په بیلابیلو نمونو وژل دي. دا پاتون کوونکی وایي چې دوی په خپل سیمه کې ډیر پرمختګ کړی او لا به دوام ورکړي.
په شلګر کې طالبانو ظلمونه کول او جنگونه کول او د موږ مشران یې مړ کول، نو وس موږ راجکسوي یو دولت موږ منه خو راخصي یو طلاو ما خصي دی ورور موږ دغه خپل پروسه په مخ بیا مقصد موږ خت ظالم للاسه دی پنجابي للاسه دی عربي للاسه خپل وطن خلاصو.
مانو خپل جان محمد د خلک مو دونه مجبور و چې بیا غف ډوډۍ قدرت نه دلو او لزلم څخه هر کال 15 نفر سیلینو متعلمین په بیل بیل نمونه تورنکیدو مړکیدو به کوم پاکستانی سراجی د مو تاسې په وطن کې جهاد نوم ورکړی د جهاد خو یواري ولاکې د خپل رندې خانه او مسجد په وجه کې دي سره څنګه څنګه دي
په وطن باندې باید د امداس له قدمو سره ولاړ دغه سي ودرېږي او د ټول افغانانو باندې واجب د فرض دی چې دغه سي قیام وکړي.
حکومت مر داسې شی تر اوسه موږ سره نه دي سوي. دا کوم سلاوګانې زموږ طالبانو نیولي یې خپله چا یو ښکاري ټوپک راخیستی چا یو ټکې ټوپک له پخوانیو سره پاتې.
د طالبانو په وختو کې خلک ټول له طالبانو څخه ډېر خسته سوي ولو چې طالب نه سړک پرېښو نه مکتب پرېښو نه سمه لار د خلکو اوسې پرېښوله. زموږ د پاڅون نتیجه فضل د رب العالمین سره موږ تر اوسه پورې ډېر کلي آزاد کړي دي او موږ هم په دې تدابیرو کې چې ټولو د اندړو منطقه آزاد کړو او نور ولایتو ته هم موږ نفر د موږ د پاڅون د ولایت
د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د پاڅون ل نږدې دوه نیمو میاشتو راهیسې وروسته له هغې پیل شو چې وسلوالو مخالفینو په سیمه کې ښوونځي وتړل. وسلوالو مخالفینو وروسته له هغې د ښوونځیو د تړلو پریکړه وکړه چې ځایي چارواکو د امنیتي ملحوظاتو له کبله د موټر سایکلونو په تګ راتګ بندیز ولګولو. د اندړ ولسوالۍ پاڅون کوونکي وایي چې دوی تر اوسه 15 کلي له مخالفینو پاکړي، 15 وسلوالي نیولي او تر سلو زیاتې وژلي او ټپیان کړي دي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ ته ورته په پکتیا کې هم خلکو د خپل امنیت لپاره مټی رانغښتي دي. د پکتیا ولایت په میرزکی ولسوالۍ باندې تیره شپه ناوخته ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو برید کړی و چې په پایله کې د سیمې ولسونه د وسلوالو په وړاندې راوتلي او ولسوالۍ د هغوی له برید څخه ژغورلې ده. دا چې خلک څنګه راوتلي او د دغې پیښې مخنیوی یې کړی، د ازادي راډیو خبریال داود تپان د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښایسته جان احادي سره ځانګړې مرکه کړې ده او په دې اړه یې ترې معلومات غوښتي.
شپې یو بجه په 30 باندې مخالفینو د مرزکی ولسوالۍ باندې برید وکړ چې دغه جنگ تر 3:30 پورې دوام وکړ. د دې برید په ترڅ کې یو پولیس شهید شو دی او دوه پولیس زخمیان دي. مخالفینو چې کله په ولسوالۍ باندې هجوم راوړ دوی تعداد زیات وو او ولسوالۍ تر نږدې شو. په دې وخت کې خلکو هم د خپل ولسوالۍ ساتنې په خاطر د کلیو نه راووت او د مخالفینو په شتون بولو کې د ولسوالۍ مازوپینو سره پولیس سره همکاري وکړه چې په نتیجه کې هغه معلوماتونه چې سیمینه موږ ته رسیدلې دي چې مخالفینو ته هم مرګ ژوبل اور وخت ده اخې بیلګې ده چې هغه ځای کې چې دوی کوم ځای نه پیرونه کول ویني زیاتره ویني تالی دي او دوی بوټان او وسکټ هم په ځای پاتې دي. او محلي خلکو موږ ته ویل چې دوی 15 کسان هن په موټر کې ځان سره واچول او د جنگ د ختمېدو په اخیری شیبو کې ځان سره انتقال کړه. ولې دلته د خلکو برخه ډیره مهمه وه. خلکو د ولسوالۍ خپل وګڼل، خپل درد وګڼل، په خپل ځان باندې برید وګڼل، نو دوی مجبور شه د مقابل کې د سره غبرګون وښوده.
وسلوال څومره شمیر کې او شمیر یې څومره
د خلکو د خلینا یا د قولنا دوی موږ ته چې کله چې شپې برید وشه د زیاترو د لوی او د درنوالو وړو اصلو د زونه په زیاته پیمانه اوریدل کېدل او څلورو طرفه په دې باندې برید وشه. نو دې نه معلومیږي چې تر 500 زیاتو کسانو په ولسوالۍ باندې یا تر سلو حدودو خلکو په ولسوالۍ باندې برید کړو او بیا دوی مجبور شي چې دوی سره
همدغه ولسوالۍ کې څوک کس پولیس تشکیل لري.
دا ولسوالۍ خو معلومه ده چې نوې موقت رسمي شوی ولسوالۍ ده او اوس هم تشکیلات راغلي ولې تشکیلات بشپړ شوي نه دي چې په تقریبا د نورو ولسوالیو د مرکز نه خدمتي پولیس د دیش او شاوخه کې پولیس اوس هم الته ځای په ځای دي.
راپورته کېدل دی ولس څه پایلې لرلای شي ستاسو له نظره؟
کپی کروکو په مجموع کې دولت یا هر گروپ کا مخالف پی کړي دولت په ولکه کې وي د دولت سره موافق وي یا هر گروپ چې جوړی کړي د ولسونو څخه جوړیږي. اکله چې ولسونه راپورته کیږي دا معنی چې ولسونه د زغم او صبر باخیر تر رسیدلی وي او دا پایله لري چې هغه څوک چې د ولس په ضد اقدام کوي یا د ولس باندې فشار وړي ولس ته زار رسوي د غوی نیستو نبودی په دې پایله کې څرګندېږي او نیستو نبود کیږي. د اخیری پایله د ولس د پاتون هم دغه ده.
د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښایسته جان احادي و چې په دغه ولایت کې د ولوسی پاتون په اړه باندې خبري وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د سوریې د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کوفی انان دمشق ته رسیدلی دی او د سوریې له مشرانو سره خبرې کړي. لږ وروسته به په دې اړه باندې مفصل راپور واوري. خو اوس به لاړ شو د سمنګان پیښې ته چې په یوې ترافیکي پیښې کې شاوخوا 10 تنه مړه شوي دي.
د سمنګان مزار په لویه لاره کې په یوه ترافیکي پیښې کې د ملي اردو 10 تنه سرتیري مړه او ټپیان شول. دا سرتیری د ملي اردو د موټرو په یو کاروان کې د بغلان او کندز ولایت په لور روان و چې د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ په سیمه کې موټر د سړک نه بې لارې او 9 تنه مړه 21 تنه نور ټپیان شول. د سمنګان ولایت امنیه قماندان جنرال خلیل اندروبی وایي دا پیښه د ډریور د تیر چلولو له امله رامنځته سوې ده او سیمې نه مړي او ټپیان د چورلکې په واسطه روغتون ته لیږدول سوي دي. متاسفانه دو پیخ رامنسته سویده نن سهار دی ملی اردو یو قطار مزار نکابل تا روان و سده از رسلطان ولسوالی پسیمه که موتر ده سرک نبیلاره او ده تیز چلاول و لحمله دی ملی اردو نه تن سرتیر شهیدان او یه وستنه نور تپیان سلد دو پیخ ده موتر چلاون که دی بیتیاتی لحمله رامنسته سویده دا پیخنن غرمه مخ که اغا محال رامنز داسه سه دا سرتیر دی ملی اردو پا موتور رو که سپاره او دی بغلان ولایت پلور روان و یاد سرتیر دی شمال دی 209 هم شاین قل اردو پوری مربوط کسان و اما دی قل اردو چارواک و تروس پوری خبری آلانتا دی پیخ پاکلت سنه دی ویلی دی ملی اردو او ملی پولیس و دی موتور رو دی تیر چلاوال نمدام خلق شکایت کوی اما تروس پوری دی داس پیخ و دی مخنیوی لپاره کم عملی اقدام تر سر سوائی نده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ملګرو ملتونو نړیوال استازي کوفی انان د سوریې له مشرتابه سره د خبرو لپاره د مشق ته رسیدلې نوموړي وړاندلې دي چې سوریې ته ولاړ شي. ویلې دي چې د سوریې لپاره د سولې پلان ناکام شو. کوفی انان د سیو پلان جوړ کړی و چې له مخې په دغه هیواد کې 14 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسیږي. د سوریې جمهور رئیس وایي چې د سولې پلان د امریکا د مداخلې له امله ناکامه شوی دی چې د یاغیانو مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا سوریې ته خبرداری ورکړی دی چې دغه هیواد باید ژر ترجره د یوې تباکون کې هم لیسخه وژغورل شي او باید یو انتقالي سیاسي پروسه پیل شي. په دې اړه باندې فراح واد ریپورت لري.
کوفی انان له جمهور رئیس اسد سره د خبرو لپاره د یکشنبه په ورځ ناوخته دمشق ته ورسید. شغلی انان ویلی دی چې په سوریه کې د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پلان چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي ناکامه سوی دی. شغلی انان ټینګار وکړ چې ایران او روسیه باید په سوریه کې د سولې د حلو ځلو په برخه کې څنډې ته نسي. هغه د فرانسې له لی مونډ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلی دی روسیه په سوریه کې نفوذ لري خو زه مطمئن نه یم چې سوریه به په یوازې توګه دغه مسئله حل کړی سي. ایران په سیمه کې لوبغاړی دی نو دوی باید د سوریه د جګړې د حل یوه برخه وي. شغلی انان په خواشینی وویل ځینې خلک وایي چې تهران او مسکو په سوریه کې د سولې د خنډ سبب ګرځېدلې دي خو د هغو هیوادونو په اړه ډېر لږ ویل کېږي چې عملاً هلته موجود دي او سوریه ته وسلې او پیسې ورلېږي. له انان سره تر خبرو وړاندې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد د جرمني دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل د سوریه د مخالفانو ترورستانو سره د امریکا ملاتړ د انان د سولې د پلان په عملي کولو کې خنډ وګرځېدی. بشار الاسد د امریکا پر متحدینو سعودي عربستان قطر او ترکیه تور ولګاوه چې د سوریه د رژیم د لمنځورل لپاره په سوریه کې د یاغیانو سیاسي مالی او نظامی ملاتړ کوي. اسد زیاته کړ چې د سوریه په تاوتریخوالي کې ډیری د حکومت ملاتړ کوونکي وژل سوي دي. دی وایي
که تاسو غواړئ دا خبره معلومه کړئ چې چا وژنی کړي دي نو لومړی باید په دې وپوهیږئ چې څوک وژل شوي دي. تاسې تر هغه جنایتکاران نشئ معلومولی چې قربانیان مو نه وي پیژندلي. هغه قربانیان چې تاسې په اړه خبرې کوئ ډیری یې د دولت طرفداران ول. نو څرنګه امکان لري چې یو څوک په عین وخت کې مجرم او هم قرباني وي؟
د فرانسې خبري اژانس په وینا د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پر امریکا او متحدینو یې تور لګولی دی چې په منځني ختیځ کې د اسرایلو د ملاتړ او په دې سیمه کې د تسلط لپاره د اسد رژیم مخالفت کوي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د راپور پر اساس د دې هیواد بحري قواوی په سمندر کې د یوې ناڅاپي حمله د دفاع سناریو جوړه کړې ده او پوځي مناورې کوي. د اژانس په وینا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د یکشنبه په ورځ وویل چې اسد باید په دې وپوهیږي چې اوضاع پر همدې حالت نه پاتې کیږي. په لندن کې د سوریه د بشري حقونو ادارې د راپور پر اساس په سوریه کې د حکومت پر خلاف د پاڅون له شروع څخه چې پروسش کال په پسرلي کې پیل سو په تاوتریخوالي کې 10,000 کسان وژل سوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
حاضر دی. اشاره کې غلجي ولسوالۍ د دولسم کلکی شاګرد اشاره کې غلجی ولسوالۍ کې وزیره زیاته خرابه ده. طالبان زیات شوي دي. زه په تلاشۍ نه کې مکتب ته موږ نه پرېږدي، شاګردان نه پرېږدي. موږ غواړو چې د ملي اردو کنده زیاتو سرحدیانو کوټه کې اشاره کې غلجی ولسوالۍ ته ورکړو.
روانه خبری مجله همدومره و ساعت شپږ بجې کیدونکې دي. جاوید نعیمی سټډیو ته راغلی دی او زما خیال دی چې اول به د قندهار د پیښې په اړه باندې راته تازه معلومات راکړي او بیا به ووایي چې په دې خبری مجله کې څه لري. ښه راغلی جاوید جان.
تشکر. شما ممنونه باشین همطور که شما هم گفتین در صدر گزارش های خبری ما همین مسئله قندهار